صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخ، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیز د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د ماته ساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. او په مصر کې د روسیې د یوې مسافروونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لوی لارې په اوږدو کې منظم غزمی کوي. خاغلی باقیزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نورو سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% بر مردم سرپل اطمینان میتم. د ساحه سرپل یا
د وای د سرپل خلک ته سل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقل غزمی لرو او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالیو د لوی لارو په اوږدو کې هم هڅې روانې دي. لدی مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز ویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول باندې دي او کنټرول یې د وسلوالو په لاس کې دی. خو د سرپل امنیت قومندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي د امرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې د انرژي له لیږد د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داس حال کې چې په مصر کې د روسیې د یو مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي پرون په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит обеспечение координации
да и вайда هرڅ به وروسته له روښانه شي چې د الوتکې تور باکس یا بلک باکس ترانسل شي او معلومات ورڅخه راوېستل شي. د روسیې ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته په لاره راولوېده. چارواکو ویلي چې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 212 پرلۍ او کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتۍ له تېرولو وروسته له مصر څخه روسیې ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 1 د ترکیې په سانالریفا کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا ترسره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغې ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي یې مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل ده چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کیږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونیو انتخاباتو کې د اکثریت رای په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9 رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بخښنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. د انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي، خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون عمده ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوو او ویلي چې علیف ته په تلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي، په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په تلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او روسي خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جکپوري مقام ګونټر شابوس کې چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستنو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساه ورکړه. ګونټر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی وو. د 1979 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یوځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
لا اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. اولانې خبرونه کې اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کنه.
د کونل د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسیدونکي چې پرون ورسره مرستې وشوې وایي له دغو شوو مرستو راضي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي.
دغو نه کومه کمبستنه چې هېڅ نه کاهم څنګه قبول دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکوشو ارزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډېر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریا او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریا او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خانه د امریکا عامه ذهنیت ته جواب ورکول دي او د بل خانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
نیویورک ټایمز رسپانې پر استریګن کې
واشنگتن پوسټ کې کیرونی د افغانستان مخالف روسي کې لیکي د بلشي ژورنال
رپورت کمن تاریخ پرونه پر استریګن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکای ځواکونو د حضور غزیداتا بې ځای شوی افغانان چندان هیله من نه دي تر سره دکلانه په یو مطلب کې لیکي. لکلونو رئیس د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د طالبانو او د امریکا ملاتړو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په وروستیو میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی دی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران یې دې ته اړ کړي چې پلازمینې کابل ته کډه شي. محمد آغا جان چې د کابل په ارزان قیمت کې د موقتي کمپ د اوسیدونکو استازی دی، دې ورسپانې ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانې په وینا دې کمپ ته هر اونۍ د کاپیسا له تګاب ولسوالۍ څخه نوې کورنۍ ورځي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دای به د مخکینی اعلان خلاف له 2018 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، دغه اعلان په ډېرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښیدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. اغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2018 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د خبرونه په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپله دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپل جمهوری ریاست دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9,800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوي په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانېږي. خبرونه د کندوز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایي په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېره اسانۍ د کندوز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندوز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستې چې ویلي دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شوه چې له طالبانو سره وجنګېږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندوز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او دغه راز ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ وبخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د دې ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخ ځي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، رښتیا هم له تېرو څو ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره دوی توپیر هم دا و چې لوړاندې نه هیڅوک آګاهانه وو چې دوی به دا عملیات کله شروع کوي. په ناڅاپي ډول یې په اچین ولسوالۍ کې یا د داخلو سیمه کې د داعش وسله والې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. وروستي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلینو نه موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسواد چاته ترکی او افغانان ورته مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس ایله دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولي دي چې هغه هم پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شنواره صاحب، په اچین کې خو له ډېرې مودې راهیسې ناامني ده. د داعش پر داعش سربېره دغه راز طالبان هم فعال دي. د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډېر په تنګ راغلي له جګړو. څه وایي چې له دولت څه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
تاسو بل نوري صاحب سیمي خلق هغه په مجموع کې د د شینوارو دره چې پرورستیو کې ډیره زیاته نه عامه شوله چې په لومړی ورځ کې د طالبانو یا د امریکستاني شتون پکې وو وروسته بیا د داعش شتون پکې وو د دغه دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې هماغه وو چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه راکډه شول د دوی خو حکومت نه غوښتنه همدغه وه چې دوی ویل په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بیرته خپلو کلو ته ستانه شي ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې نو دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وی د اخري بېځای شو ورسره هغه مرستې ورسره نه دي شوي یوازې وعدې ورسره وشولې او هماغه په تمه کې پاتې شو نو خلک هم د په دې تمه دي چې ژمی را روان دی هوا سړه ده نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بیرته خپلو کلو ته ستنېږي او د پخوا په څېر نسبت د پخوا ته خلک د پنوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي او حکومت په وار وارې ترې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه هملته ولېږي پوسې فعاله کوي ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي او دوی دا ژمنه هم سره کوي چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړله له هغې وروسته به خپله د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به په خپله ساتي.
بلې شمه مچین ورلې تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څمکې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد وشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روحالله انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په څوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي، شپاړس تنه یې وژلي او پنځه دېرش ټپیان کړي دي. د یکشنبې په ورځې سلو کورنیو ته د ایچ ایچ آر ډی خیریه موسسې په مالي مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې وویشل.
سلو کورنیو سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلې شامل دي، ترفال دی پکې، توشک دی پکې، لوښي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړي دی پکې او داسې مختلف شیان پکې پک شامل دي.
هغه وویل له دې وړاندې هم په څوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیال والی وویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شوو کسانو سره لس لس زره افغانۍ کومک هم کړی دی. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سپین ږیره شاهد الله جان چې د مرسته شوو توکو د پنډ خوا کې ناست دی وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولی او کومه مرسته چې ورسره شوي نور خلک به وای ورته نقصانونه زیات رسیدلی خو مرستې کمې دي او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی له نړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګه د پیښو سره په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه او همدارنګه د ریاست جمهوریت د عالی مقام څخه موږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستئ ځکه چې کونړ ولایت ډیر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډیر تاوانونه او خسارې موندلې دي. دا کومکونه چې کوم کیږي دا زمونږ د ستونزو او زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارمندو پاملینو یعنی واقعیا نه شي پوره کولی.
په تیره زلزله کې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 23 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان ولسمشر وایي د کلیو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارک د کلیو د پراختیايي شوراګانو په 5 ملي کانفرنس کې وکړې. هغه وویل د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
که څه هم خلک په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات ترسره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په ښاري پروګرامونو بدل سي. شاغلی غنی د یکشنبه په ورځ د کلیو د پراختیایي شوراګانو په پنځم ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوي نوم په دوامداره توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملي پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنا دا ده چې لومړی به د ملي پیوستون برنامه دوامدار شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یو روښانه پروګرام له لارې چې د ملي پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
شاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي، او همدارنګه زیاته کړې چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلی، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او دولت پورې اړه لري، او دغه 15 حلقې باید سره همغږي سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړي هم په کلیو کې د وضعیت د شوالي په هدف خپل ځانګړي طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې شوالی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژې او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینې برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شهیدان وو په هر کلی کې نمونې شته.
لبلی خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیایي پروګرامونه پلیسي او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د پوینا 2010 پروژې تطبیق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول، او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیایي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې لمخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د تاوان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې تاوان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وې. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازلي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفي سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي. زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې، دومره تاوان موږ ته نه کوي.
که څومره څه دی به قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط څه وه، څو زیاتې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فیس په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاسه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دی. او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانبو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پاتې دي، هغه څه نه ده اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونه هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولې. اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایي شرکتو چې د تاوان د په نوم د ایراني شرکت سره د ارنا افغان هوایي شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایي چلند چارې هم ډېرې ځپل شوي وې. د هیواد نشو کولی چې د لویدیځ لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوي پرزې راونیسي، خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لري کیږي د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو، خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راولویده یوه الوتکه او پکې له 200 زیاتې سپرلۍ مړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې وه. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل درواورو، بیا هم اسدالله لودین ته وارور کوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیايي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیا کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام الیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیځ جرمنی د حکومت جګپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیځ او لویدیځ جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږ اتیا کلو په عمر مړ شو.
که غواړئ بیا هم خبرونه ولولئ، البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ وړاندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام درته خبرو. خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. دا ادعا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسي سن پیټرسبورګ ښار ته روانه و چې راولویده. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافروړونکو الوتکې ویشتل یا په هغې کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکي هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپرېوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته روانه وه چې راولویده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. له موږ او تاسو څخه هم ډېر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس غواړئ راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه وراځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات را لېږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز ده، د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن و چې موږ کور ته راوسو، اوسم ښځه و ورته کړې ده که څوک د قارب څوک ده ما پیغام اوري په 0793662599 ده. ما شماره ده په همدې شماره دې اړیکه ونیسه.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلې دي. موږ یو حلق پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصرا خولې د جرمنی بوټه په فساد دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 9 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503 3 9 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفر رجم پر کښه یم. د ازادي وه او کوشي وجود ستا نه وایي ځانو پروګرام سره امان الله مرز تبایی هم پا گلان و پا کم سلامون و اما سنگل تا در لکڑی و بازار که او سویری تقریبا دادیر لسوار لسکال کیجه تلکوان تا پا مزوری بانی سبکای و لچه تا نمور شیه بازار لسوار لسکال کیجه چورکتی در خلیف و حق بچهار کلی معلومه اکواردی ماتو دی پدار سوالا تلیفن و کسی پر آیا بریوار سلور آتا جشت سنزه سلور و سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکوونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ کیم. دا په دې دانې دوه جسد دي، یو خو مانی چې زنانه دي او بل نه مانی چې د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پټ کړي دي. دغه چا مانه کېږي دي او هغه چادري وه چمپړان شان شوی دوسترای د کړه چاله نه درکوي. درای مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شمره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0013 12 39 1 د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 0013 12 39 1. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له ابراهیم کاري زن دا پیغام در سره پرېښی ده. امین نومېږم. ما دو پیغامونه مخکې هم پرېښي وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مو تره معلومات سوی ده، خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. په خیر که هغه زه که نس معلومم دا هغه پیغام ده چې ما چې زما تره د قسیم په نامه باندې ده. تقریبا له څوارلسو کلو راهیسې ورک ده، نادرکه ده، په یو پښه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات یې چا ته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. تفصیل ما شماره تیده نمای تلیفون شماره ده سی پرواریا دنیوی اتو ترویخ امزو سوا او دمای دی ترگزو شماره ده سی پرو سوا دواریا یو سلوش پوش پینزوز یو سلوش پوش پینزوز او بل پیغام کول او ریدون کو تلرما سی پالتو نسکالونا دی اغتا نکی خلگوتا تقریبا ما سکون نسکالونا دی ورز راجیم سلویخ پینزوز نسکالا بن نوی نوی لمبر سراجی که چه تا تا کس معلوماتی صرف مسلمانی بخاطر بانی دی او مسلمان تلور کهی نور دی پالتو خلگوتا مزاحمت نجولهی دائم طول او ریدون کو در پیغام دا او اتمن بداری ما پیغام رسن شرکوی و سلام
مری سلام علیکم رجانا پرستان رجانا خبری کون در رجانا ولایتا جمعا کار دیر کرن نو رئیس کی نگرا کری پتا رجانا ور دی نمیزی اوی اخر نماز دملا جو خانا خون تزیزی کردیر سیت زم علمات دری یا دی خپل جمعا دا غاوری نماتا کی تزیش میرے جان گوه خی سپر و سپر گریه ما سلور نا کنجا یو یو و سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی فزن کنی چی پیران پنگر بازار که مور استوگنی ما در خاله زویدی چی پلان میرید پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست و رکی دو که جه هر توب چی دب اغا معلومات لری مرسی معلومات پراغش میرا راک یه وقت مرسی لز معلومات را کرد سیوه و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما تلیفون شمیره ده صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه صفر اویا دېرش څلور نوي دېرش نه مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کېږي سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکې ونیسي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8. سلام علیکم استاد مشکل ورز ما سلامون د ازادي کار کوم کوته ورشيږي زما یو خلاص دی چې اولاد جان میږي ز د واشر خبر سره کوم ما خلاص دی اولاد جان میږي چې د اسو مشکل نظره کوي کار چې دی د پدغه شمار رنگ وي سپروا درې تا وشبان د وسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د المن ولایت ګرم شلو لسوالی خبر کوم مانو محب الله زما یو اکادی دوی میشت کیږي چې د کور نه دره کسوي دي که هر چاته د فار معلومات چې مستی په دغه شمیره جنگ وي چې پر و چې پر شپږ دوه یو یو چې پر نه و.
السلام علیکم رشید احمد جن د کندهار له ایراد څخه مې زنګ سوال دي سناپ لار نو نس کال کیږي چې ورته نیمه شه حمجن دي د پلار نوم یې عزیز الله لجن دی د ورونو نوم یې عزیز الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک څه په اړه معلومات لري دې زموږ ښه خبر په خپله اوري تر دې لمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 1 4 5 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم، زه محمد رسیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما یو د عامه زوی ورک دی، دا څلور پنځه کاله کېږي. شیر احمد نومیږي، په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري، نو په دې کښې ماره دې ما ته زنګ ووهي. 0508 4415 1 وسلام.
السلام علیکم ګرانی اوردی رادیو کارکوونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د ماما زوی ورک دی، چې نعمت الله په نامه نومېږي، چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي، پر دغه شمېره ډېر زنګ راته وایي. 0908 4415 1 السلام علیکم.
السلام علیکم، حمد الله زابل ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ماما دی، نوم یې شاغاسي دی او پلار نوم یې متحجان دی. 15 کاله کېږي چې زموږ څخه نه ضایع کړ شوی دی، او که هر چا پیدا کوي د جایزې خاوند هم کېږي. پر دغه نمبر دې ماته ووایي. 0408 2 9 2 15 بیا تلیفون شمېره یار بیا وایم. 0408 2 9
ایمان عالم خان دا د غزنی ولایت د مکور ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دي او زیاتو نامه باندې دا یو کال کېږي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د اوزیاتو نامه باندې هر څوک د اوزیاتو معلومات لري موږ سره د په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. 0 8 7 8 7 بل شمېره ده 0 4 4 6 6 3 3 له توجه نه مو نوي مننه. زنده باد د ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم. زما لطیم باور یم د هلمند ولایت د کرتا سره خبرې کوم. زما یو د امازې ورځ دی. نیمه شېر احمد دی. کار څه کار مسلمان وروړی کار مړ مړی نه پاتې چې مزه زنګ وایي 0 8 0 5 1 1 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وه 0 8 0 5 1 1 وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه مدعلی ممکن زما کچ محمد نمیږي. یو کال کېږي چې د کورونا دره کوي نه د ژوند نه د مرګ دره. هر شخص د په هره دره لري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. که چېرې دی په خپله زما دغه اوري 0 8 0 1 1 2 0 3 نمبر بیا یو ځل تکراروم 0 8 0 1 یو
شپږ اتم. سلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نومیږي. تقریبا 28 کال عمر لري چې دا 15 ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه شوی دی. که دی په خپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دی زنګ ووهي. که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 8 1 1 3 5 1 1 یوه شماره بله دی 0 8 1 1 3 5 1 1 نو که هر چا په دې اړه معلومات درلوده یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپل اعلان اوري په دغه شماره د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږ مږي د کوره نه درکه شوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
زه شاداده د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا 13 کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی. د لوی اختر نه 3 ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 8 0 8 5 5 6 9 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 5 5 6 9
یو د ورکی اعلان. موږ یو هلک چې 2 کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد. کندهار ولسوالۍ شولیکوټ ریایه کېغتو د اوسېدونکو ځایه لشکرګاه ښار د دالی د فرضي درایي هر سړی کې معلومات لري دی خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي 0 8 0 3 8 7 8 5 2 0 8 1 1 0 1 بله شمېره ده 0 8 2 8 5 0 1 1 هر څوک معلومات لري دی خپل هوري په دغه شمېرو سره دې نو سره تماس ونیسي.
سلام دا ده چې دغه زما ورور شادي زهدر شکور خبره کوم. 14 کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دشت د منطقې څه نادرکه شوی دی. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي و څه تعلیم مشکل درلودی تیمور ته معلومات راکړي 2 لک روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0 8 3 3 0 8 0 3 3 0 5 9 8 دغه د ټلیفون نمبر دی. نو ډېر ډېر مهرباني دي، 2 لاکھ روپیه جایزه ده د خدای په امان. هو سلام
دا غریرا نوی ټول کار کوم کوه او له دوی سره سلامونه وایم. موږ یې واکاس دې چې د حضرت په نامه دې دا 2 کال کېږي چې کوره سره درکه سو دي کله په حق له باندې چاته معلومات دي د اسماعیل الله زیدی او د حضرت په نامه دې کله په حق له چاته معلومات دي په دغه شماره دي موږ زنګ ووتی 0 0 4 4 او 3 8 8 4 3. از ما را ګران وو او ردم مو څه کیدا دا چې دا ناکه مو ته جوړی چاته ژوندونه نه وو دی بل ګټ ما دا زبیر اډو کوم څه کدا او کر ردم سره ما دا وکړ چې 15 ژوندونه په حساب را ده او له ناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو ته جوړ نه زیری وسنه
لاسد لا د پراده ولایت د بکواده ولسوالۍ ته خبره کوم. موږ یو لک لتنځ نه شکیش نه درکه دی د ولجان په نامه دی د خدای نظر زوی دی د عبدالمجید کم د سی دی د پراده ولایت د بکواده ولسوالۍ دی. کچیر یادې ما ځغاورې یادې د پاکله سر خبر دی او دغه نمبر ته ځنګ ووایي 0 0 8 5 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 6 9 15 3 0 15 بل نمبر 0 0 4 1 8 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 0 8 5 9 3 2 4 3.
السلام علیکم ورور، از د کابل ولایت کار هو دی. کابل ولایت نه غږیږم. نای 5 کمپنۍ لیستی مینا زما یو زوی د اختر په 2مه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نومیږي، ولد محمد طاووس، ولایت کابل ده، ولسوالی پغمان ده، قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0788 38 44 47 38 44 47.
اکرام الله من ننګرهار نه اړیکې نیولې ده. زما یو د تره زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا سره پاته وي ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسې. ټلیفون شمېره مې ده 0 0 5 5 4 3 2 4. که چا سره معلومات وي ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسې. ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 5 5 4 3 2 4. که چا سره معلومات وي خپل شرینې دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا از من مغاولی ده ده باباجی ده ولی از نسکر کرده ولی از خبر کوم. زما یه ورور ده گوپجب گونده ده ده ولی شکی ده خبره کرده که ارس مسلمان و که معلومات و نریف پده که میرا جزنگ اتو وی 0 0 0 4 8 3 3 بیا اتا بیا شپر بیا اتا بیا اپلا خود تلیفون شمیره یه لانوم 0 0 0 5 5 8 3 5 8 0 5 8. نو خپل چرینې در لاسه کړي که هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګۍ دي په دغه ټلیفون شی هغه جزنګ اتئ. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نفرتنه الک دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مرتوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي له غرځنې هلک شنې سترګې دي پټ وریښتانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کې را سره وو چې څه وی دی اوس مو خاورې کړی دغه کړی شمېره ده 0 0 0 5 8 3 8. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې شمېرې دی اړیکو چې شمېره بیا یو ځل بیا 0 0 0 8 5 0 3 8. لغړځن الک دی شایسته سپین الک دی سترګې دي چې د هر چا وی د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې په دې شمېرې دی اړیکو ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وو اورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان.